په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. اوري چې د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې سوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د افغان ولسمشر سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. پاکستانی پولیس وایي په لاهور ښار کې لس وسلوال مخالفین له پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي مسکو ته د راتلونکو نوي سفر ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د افغان ولسمشر سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د جمهور ریاست مرستیال وایند واخان مینپال وایي چې د ولسمشر غنی په دې سفر کې د اوبو د مدیریت، قانونو، کرنې، لوړ زده کړو او یو شمیر نورو برخو کې څو مهم قراردادونه لاسلیک شوی دي.
استرالیا، سنگاپور او انډونیزیا ته د ولسمشر سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک و. د دې سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه څو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې ظرفیتونه او فرصتونه تشریح کړي.
شغلی مینپال ویل ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال په افغانستان کې د ظرفیتونو او موجودو فرصتونو په اړه هم د دغو هیوادونو له چارواکو او سوداګرو سره خبرې اترې کړې دي او هغوی په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د لوی وزارت وایي هر سیاسي ګوند چې وسلوال ځواکونه ولري لغوه بسي. د دغه وزارت اداري مرستيال سید محمد هاشمي نن ازادي رادیو ته په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل هغه ګوندونه چې نظامی فعالیت لري دوی ته دې په اړه خبر ورکړي.
مطابق احکام قانون
احزاب کې نیروی مسلح د قانون له احکام سره سم هغه ګوندونه چې وسلوال ځواکونه ولري امنیتي ارګانونه باید په دې اړه مشت خبر راکړي ترڅو دغه ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي. نوموړي ویل تر اوسه له دوی سره په دې اړه کوم شکایت نه دی ثبت سوی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینو غړو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هیواد کې یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم بې وسلې سوي نه دي. افغانستان او قزاقستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د نښلولو یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د دې لامل کېږي چې افغانستان له دې لارې د روسیې، چین او منځنۍ اسیا سره ونښلول سي. نوموړي وویل چې قزاقستان کولی سي د وړو او غنمو په برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. پاکستانی پولیس وایي په لاهور ښار کې لس وسلوال مخالفین د پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. په دې کې د لاهور د فبروري میاشتې د بریت یو عمده طرح هم وژل شوی دی. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې کله پولیس افسران نن سهار د یوې مخکینۍ حملې په پلټنه بوخت و د لاهور ښار په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو تر برید لاندې راغله. اعلامیه زیاتوي تر برید وروسته پولیسو مرسته وغوښته او هغه سیمه یې محاصره کړه او د دواړو لورو ترمنځ ډزې پیل سوې. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې په وژل سوو کې یو تن د جماعت الاحرار یو غړی پیژندل سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه رژیم ترڅنګ مسؤل دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې خبرې کولې. دی وویل
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack, it is not the only guilty party.
دا وی اوس دا چې د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلې په برید کې مسؤل دی دا یوازینی مقصر اړخ نه دی. د ایران حکومت هم د دې کار ډیر مسؤلیت لري. هغوی کلونه کلونه د سوریه د دیکتاتور رژیم پلوی او محافظت کړی. ایران په پرله پسې ډول د سوریه په خونړیو بریدونو کې رول لرلی دی. نیکی هیلی دغه راز د روسیې د حکومت یادونه هم وکړه چې د دې په خبره حتی د ناوړه بشري کړنو په برخه کې د سوریې د رژیم پلوي کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې هیله یې لرله د سوریې په ادلیب ښار کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک په خپرولو کې به پرمختګ وسي. خو دا وایي روسیه یو ځل بیا څرګنده کړه چې دوی به د دې پریکړه لیک په وړاندې له خپل ویتو حق څخه کار واخلي. د اپریل پر 4 نیټه د سوریې په ادلیب ښار کې د حکومت له لوري ظاهرا کیمیاوي وسلې برید سوی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ اتیا تنه پکښې وژل سوي دي. بلخوا د بریتانیا د بهرنی چار وزیر بوریس جانسن وایي مسکو ته د راتلونکي اونۍ سفر ځنډولی دی. ټاکل سوی وه نوموړی د اپریل پر لسمه مسکو ته ولاړ سي، خو ښاغلی جانسن نن د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په سوریه کې وروستیو پیښو حالات ډېر بدل کړي دي. په اعلامیه کې د بریتانیا د بهرنی چار وزیر له قوله ویل سوي چې وایي اوس یې لومړیتوب دا دی چې له امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره د جی اووه هیوادونو په غونډه کې خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، څو د یوه اوربن او سیاسي بهیر د پیاوړي کېدو په برخه کې نړیوال یووالی رامنځته کړي. جانسن ویلي د سوریه له رژیم څخه د سوریه پرله پسې ملاتړ غندي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر سوریه د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلي سوی دی، خو حیران نه دی. مسکو د سوریه پر یوې هوایي پوځي اډې د امریکا لخوا راکټي برید خندلی او هغه یې یرغلګر اقدام او له نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلل. مسکو وایي دوی به په سوریه کې د امریکا له پوځ سره تماسونه وځنډوي او له سوریه سره به مرسته وکړي چې د راتلونکي بریدونو په وړاندې خپل هوایي دفاعي سیستمونه ډیر کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه لا هم پوځي فعالیت لري.
کوم غیر مسؤول کسان چې دي هغه ازګونه باید جوازونه ته بېرته واخیستل شي او واقعا ازګونه منځ ته راشي چې هغه ملي وي.
د بدخشان امنیتی چارواکی وایي امکان لري چې د حواله تودیدو سره د داعشډلې هغه غړي چې ماتې خوړلې د پاکستان له طریقه دغه ولایت ته ورتي. ځینې تحلیل کوونکي وایي افغان حکومت که څه هم ځینې ستونزې لري، خو د بهرني سیاست په ډګر کې بریالی ده.
د نړیواله کچه کې خورا بریالی ده. زموږ د خار سیاست یو همغږي د دغه ملاتړو هېوادونو ترمنځ لاسته راغلی دی.
افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي.
ماره وصل می کنه په روسیا و ماره وصل می کنن با چین کی پرې مو اهمیت بسیار زیات داره.
د کندهار چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې
د داعش ډلې د جل بوجز مسل نیول شوی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دی.
تر شپږ نیمه بجو نور مسایل هم څنګه. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې سوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. د دې کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل ډیری هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او راجستر سوي پر معیارونو برابر نه دي. عبدالله هننځی
د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم معیاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي. خغلی صالح زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي.
اکثره حزبونه چې په افغانستان کې شتون لري اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او که به ملي وي نو هغه اکثره مسلح غیر مسؤول کسان لري چې موږ تاسو بیرګي ګورو کله سړي پوله او جوزیان کې او په شمال کې. کوم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه ته بېرته واخیستل شي او واقعا حزبونه منځ ته راشي چې هغه ملي وي.
دا په داس حال کې دا چې لدې مخکې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د اکسونو د لری کولو په غبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودې. دغه شان په فاریاب، سرپول او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره په فاریاب ولایت کې آن دغه نښتې د ځینو کسانو د زخمي کېدو او وژل کېدو لامل هم ګرځېدلې. خو د افغانستان د دې وزارت په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونه نه مني او وایي چې لا تر اوسه په دې اړه ورته کوم شکایت نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل هغه ګوندونه چې پوځي فعالیتونه لري د قانون له مخې لغوه کیږي.
مطابق احکام قانون احزاب
کې دای باید د قانون پر بنسټ د هغو ګوندونو په اړه مونږ ته شکایت نه دی شوی کوم چې وسلوال لري او یا هم له وسلوالو ډلو څخه استفاده کوي. کچېرې پوځي فعالیت لري امنیتي بنسټونه باید مونږ ته خبر راکړي څو د دا ډول ګوندونو د لغوه کولو لپاره مونږ اقدام وکړو.
تشکیل نظامی داره په محکمه انجام بده.
خغلی هاشمی وایي تر دې د مشپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي، خو په خبره یې هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري. سیاسي کارپوه عبدالولي سمدی که څه هم د سیاسي ګوندونو ډیرښت د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسي او پوځي فعالیت ونه کړي.
اوردل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت ځینې غړي وایي چې په هیواد کې لا هم ځینې ګوندونه پوځي فعالیت لري او غړي یې بې وسلې سوي نه دي. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو له دې جملې شمال څخه د دغو ګوندونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي. د بدخشان دولتي مسؤلین وایي چې امکان لري د هوا په تودېدو سره د داعش ډلې هغه غړي چې ماتې خوړلې د پاکستان له لارې دغه ولایت ته ورسي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست د دې مطلب په څرګندولو سره وایي امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د بدخشان او د پاکستان د چترال ترمنځ سیمه وتړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان په شمال ختیځ کې د سوریې او عراق د داعش ډلې دره پیدا کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه لارې چې دا ولایت له پاکستان سر لري تر اوسه هم خلاصې دي او دا اندېښنې موجود دي چې د هوا په ګرمېدو سره به د داعش ډلې په ګډون نورې بهرنۍ تروریستي ډلې بدخشان ته راوړي. نوموړی وایي قوي احتمال شته چې په روان کال کې هغه داعشیان چې په نورو هېوادونو کې ماتې خوړلې او یو شمېر نور هغه ډلې چې په پاکستان کې روزل شوي را واوړي تیر کال هم بدخشان ته راوختي وي او سږ کال هم اطلاعات موجود دي. لوی ستونزه دا ده چې د پاکستان او بدخشان ترمنځ چې کوم سرحد دی او په سرحدي پولیسو پورې اړه لري تر اوسه یې په تړلو نه دي بریالي شوي. د بدخشان ولایتي شورا هم په دې اړه جدي اندېښنې لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله نجیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سوریه او عراق کې ماته خوړلې داعشیان چې پاکستان ته تښتېدلي دې ولایت ته د راتلو په هڅه کې دي. د وای راپورونه موجود دي چې په عراق او سوریه کې د داعش او القاعده ماته خوړلو قوتونه پاکستان ته تللي او اوس لږ لږ د توپخانې کوتل له لارې بدخشان ته داخليږي. د داعش موجودیت د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې لا وړاندې تایید شوی خو په وروستیو کې یو شمېر سرچینو تایید کړی چې دا ډله د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول سریپول کې هم را پیدا شوې ده. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له تاجکستان، چین او پاکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. دا ولایت له څو کلونو را په دې خوا د دولت د مخالف وسلوالو د حضور شاهد دی. له دې وړاندې په دغه ولایت کې په کم اندازه د داعش ډلې شتون تایید شوی دی. په داسې حال کې چې امنیتي مسؤلینو په وار وار په دغه ولایت کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی خو د دې خبرونو خلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په بدخشان کې د امنی او د ملي اردو د لیوا قمندانان حضور نه لري. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د دوو مهمو امنیتي مسؤلینو نه شتون د امنیت لپاره لویه ننګونه وبلله. نوموړی وایي دا د بدخشان د سیمه ییز حکومت لپاره ننګونه او د اندېښنې وړ ده چې دوه تنه لوړ رتبه امنیتي مسؤلین اوس هم نشته. زما غوښتنه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څخه دا ده چې باید د امنیت قمندانۍ او د ملي اردو د لیوا برخلیک معلوم کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بدخشان د امنیت قمندان غلام سخی غفوري او د ملي اردو د لیوا د قمندان نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له سویلو ډډه وکړه خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل په بدخشان کې د لیوا د قمندان نشتون دا معنی نه لري چې هغه ولایت کې ملي اردو به سرپرسته ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د ملي اردو لیوا په هر حالت کې د داعش په ګډون د دولت د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د بدخشان دولتي چارواکي وایي امکان لري د هوا په تودېدو سره د داعش غړي له پاکستان څخه دی ولایت ته ورسي. بلخوا د کندهار چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ د پولیسو ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار ښار د اتمې او زیړوند وابیانو په کالونۍ کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی. د دورانی په وینا د نیول سوي کس څخه پلټنې روانې دي تر څو په موضوع کې نور شکیل کسان هم ونیول سي. دورانی د نیول سوي کس د شهرت او دا چې څنګه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره په کندهار ښار کې جلب او جذب کاوه په دې اړه نور معلومات ورنه کړه.
د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤل نیول سوی دی چې اوس مهال د دې تر پلټنو لاندې دي.
که څه هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د جنوب د درو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه د داعش وسله والې ډلې د پراخ حضور راپورونه خپرېږي خو دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې چارواکي د داعش ډلې سره په تړاو د یو کس د نیول کېدو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روسیې ځینو دریځونو د سیمې او د نړۍ د نورو هیوادونو عکس العملونه پارولې، روسیې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد یوه هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلي، خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیات سفر تایید کړی دی. د روسیې له تازه عکس العمل څخه مو اجمل اند خبروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر رسنیو کې خبره شوې هغه ریپورټونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې روسي هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په حواله د روسیې تاس خبري شان سویلي، یو روسي هیات چې د روسیې د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله، په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسیې هیات لپاره پاکستاني لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسیې هیات ته په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول، او په دې هدف د روسیې هیات د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له ترهګرو آزاد شوی وروستل شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشاه کې پوځي هیات د دې خار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوې لیدلي. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیات سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقاني شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخېدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربې عذب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پر دې دا شک یې وایي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ومردل چې روسیې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد یوه هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلي دي. په دې اړه په وروستیو کې په ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپاره شوي وه. افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي. د قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت مسؤلانو هم د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو په پیاوړتیا او ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی د شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تجارتي تواصل په نوم کانفرنس ته وویل چې قزاقستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د یو پل حیثیت لري چې افغانستان د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو هیوادونو سره نښلوي.
قزاقستان یک حلقې بسیار مهم اقتصادي
قزاقستان د چین او روسیې د نخلولو د اتصال یو مهم ټکی دی چې افغانستان له دغو هیوادونو سره نخلوي او زموږ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو لنډه لار ده، او دې موضوع ته افغان حکومت د سوداګرۍ عالي شورا او ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري.
ښاغلی الکوزی وویل چې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ خونو مسؤلینو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او ګډې همکارۍ په هدف یو دوه اړخیز هوکړلیک هم لاسلیک کړی. اوس مهال افغانستان او قزاقستان هر کال د 320 میلیون پارسخ سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې 346 میلیون ډالر پکې د افغانستان او 11 میلیون ډالر د قزاقستان ونده ده. د افغانستان عمده صادرات دغه هیواد ته سبزیجات، میوه‌جات، قالینې او د مرمرو ډبرې دي، خو د وړو غنمو په برخه کې بیا قزاقستان افغانستان ته لوی صادرونکی هیواد دی. افغانستان په تیر یو کال کې 2 میلیون ټن وړو او غنم له منځنۍ آسیا څخه وارد کړي چې ډېره برخه یې له قزاقستان څخه ده. همداشان 40 قزاقي شرکتونو د 150 میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پانګونه کړې ده. د افغانستان قزاقستان د سوداګرۍ تواصل په کانفرنس کې د قزاقستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلینو د افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د قزاقستان د سوداګرۍ او پانګونې د برخې رئیس اسکر رینوف ویل
د افغانستان او قزاقستان سوداګریزې اړیکې مهمې دي. موږ په افغانستان کې اوس هم سوداګري لرو او غواړو چې خپل سوداګری ته نور هم پراختیا ورکړو او په کار ده چې په دې برخه کې دوړخیزه همکاري وشي څو سوداګری پراخه شي.
افغانستان او قزاقستان له یو بل سره پخوانی سوداګری جوړی کړی لري چې د شیرخان بندر د پروژې د بیرغونې او په یو شمېر نورو برخو کې د افغانستان سره همکاري کړې ده. افغان حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې سوداګري اړیکې ولري چې قزاقستان په دې برخه کې مهم رول لوبولی او دغو اړیکو ته د رسېدو لپاره د افغانستان مزل لنډولی شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږ نیمه بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او شل دقیقې دي. ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان بهرنی سیاست او د نړۍ له هیوادونو سره د هیواد اړیکو د ټینګولو هڅې بریالۍ ګڼي، خو وایي چې په کورني سیاست کې افغان حکومت پاتې راغلی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
له استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور څخه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له راستنېدو سره سم ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان بهرنی سیاست د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو او د بهرنیو مرستو د جلبولو هڅې بریالۍ ګڼي. دا خبره د افغانستان د اسلامي حرکت نوی مشر سید محمد علي جاوید د شنبې په ورځ د دغه ګوند د درېمې کانګرې په وروستۍ ورځ وکړه.
دولت وحدت ملی در سیاست خارجي خود به نظر من موافق
د ملي والی حکومت په بهرني سیاست کې زما په نظر بریالي دی. زموږ جمهور رئیس د بهرنیو اړیکو په ټینګولو، د مالی چارو په تامینولو او د بهرنیو مرستو په جلبولو کې ځانګړی هنر لري چې دا د ملت په ګټه ده او همدارنګه د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د هیواد سیاسي اړیکې په ښه توګه ټینګېږي.
ښاغلی جاوید چې د حرکت اسلامي په درېمه کانګره کې د حرکت اسلامي نوی مشر ټاکل شوی دی هم وویل، په دې وروستیو کې یوازې له پاکستان سره اړیکې لږې ترنګلی شوی، خو زه په دې برخه کې د افغانستان دریز په حق ګڼم. افغان ولسمشر تیره اونۍ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته سفرونه لرل چې د جمهوری ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغو سفرونو هدف د هیواد د کرنې، پوهنې، لوړ زده کړو، سوداګرۍ او اقتصادي سکتور د پراختیا په برخه کې د یادو هیوادونو د همکاریو جلبول دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو دوو کلونو کې ګاونډیو هیوادونو ته په سفرونو سربیره ځینو اروپایي هیوادونو ته هم سفرونه کړي او د سولې د ټینګښت، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو همکاري جلب کړې ده. ارګوای د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غني له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستل شوي دي. د سیاسي چارو پوهان هم د افغانستان بهرنی سیاست او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د رغولو او ټینګولو هڅې ستایي، خو کورنۍ سیاست یې ناکام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې ډاکټر کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل،
د نړیوال کچې برابر یلای د څنګه خارجي سیاست یو همغږي د اغه ملاتړو هیوادونو ترمنځ لاسته راغلی دی. منظور مې د ناټو ملکونه دي، امریکا ده، کاناډا ده، ټول غربي ملکونه دي. داخلي سیاست کې زه فکر نه کوم چې موږ کوم لاسته راوړنه ولرو. موږ ناهیلي یاستو. قانون د حاکم او معاملې کېږي، ښه حکومتداري نه تنه منځته نه راغلی، بلکې موږ ډېر خوشحاتل یاستو.
د حرکت اسلامي نوی مشر سید محمد علي جاوید هم د حکومت بهرنی سیاست بریالی ونه ګاڼه او هیله وکړه چې د حکومت مشران د اختلافونو پر ځای د هیواد ښېګڼې په پام کې ونیسي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې شاوخوا څلوېښت کلنو جنګونو د هیواد ټول سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښتونه زیانمن کړي او نوی حکومت له بل هر وخت څخه هسې تیزي کړي چې دا هیواد ورغوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ملاله یوسفزی چې د نوبل د سولې جایزې ځوانه ګټونکې ده، د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیره هم انتخاب شوه. جزئیات له اجمل ان څخه.
نونس کلنه ملاله یوسفزی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریس لخوا رسمند د سازمان د سولې استازي وټاکل شي او د خپل نوي رول د وی برخې په توګه به په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د ودې لپاره کار کوي. د سواد دی پختون ټبر انجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا او فعاله وه، هغه مهال د نړیوالو پام ور واوښت چې په 2012 میلادي کال کې سواد کې ښوونځي ته پر لاره د ښوونځي په موټر کې طالب وسلوالو پر سر په مرده کې وویشته. پاکستانی طالبانو دا د نجونو د تعلیم لپاره چې هغوی پرې بندیز لګولی وو د ملالۍ د کمپاین سزا بللې وه. ملاله په لندن کې له درملنې وروسته له دې ټپ ورغېده، خو له هغې راوروسته یې په نړیواله سطحه د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړ. په 2014 میلادي کال کې نوموړی د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوترس په خپل بیان کې ویلي، آن د یو سخت خطر په وړاندې هم ملالی یوسفزی د ښځو، نجونو او ټولو خلکو د حقونو لپاره خپل نه بدلیدونکی تعهد په ډاګه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل بیان کې زیاته کړې، د نوموړي هڅونکي فعالیت لا دمخه په نړۍ کې خلک هڅولي او جرأت یې ورکړی. اوس د ملګرو ملتونو د سازمان د سولې د تر ټولو ځوانې سفیرې په توګه ملاله یوسفزی کولی شي چې د یوې سولهیزې نړۍ لپاره نور کار وکړي. ملالې یوسفزی چې په لندن کې له درملنې وروسته هملته اوسیږي او زده کړې کوي، د ملالې په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې پر مټ یې مخ پر ودې هیوادونو کې د تعلیمي پروژو ملاتړ کوي. نوموړي وخت پر وخت پر نړیوالو سټیجونو د نجونو د تعلیم په اړه ویناوې کوي. په تیره جولای میاشت کې رواندا او کینیا ته تللی و او دغلته یې له سومالیا او بروندي څخه د کډوالو شوو نجونو لپاره د تعلیمي اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سولې په نورو نړیوالو استازو کې سینمایي ستوري میشل ډوګلاس او لیوناردو دی کاپیریو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د سولې استازي په داو طلبه توګه خپل وخت، استعداد او علاقمندي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو خیریه چارو ته د نړیوالو د پاملرنې د اړولو په برخه کې لګي.
د سویډن پولیسو نن ویل هغه کس چې د تروریستي جرم په شک نیول شوی شي د سټاکهولم د وروستۍ حملې اصلي ترسره کوونکی وي. د سویډن صدر اعظم ویلي چې دغه بریدونه به د دوی ارزښتونه زیانمن نه کړي. تفصیل رضوان مراد نه.
د سټاکهولم د پولیسو وین لارس بستروم ویل دوی ګمان کوي کوم مشکوک کس چې نیول شوی ښایي هم هغه کس وي چې د جمعې په ورځې د یوې لارۍ په واسطه برید کې څلور کسان وژل. خو د پولیسو وین د دې ترڅنګ چې د نیول شوي کس د هویت له ښودلو ډډه وکړه، دای هم وویل چې کېدای شي نور کسان هم د سټاکهولم په برید کې لاس ولري. د سویډن پولیسو د جمعې په ورځ یو کس چې شک پرې کېږي د هغې لارۍ چلوونکی و چې پر خلکو یوړل شوه، د سټاکهولم په شمالي څنډه کې ونیو. د سویډن پولیس د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د سټاکهولم د بریت مشکوک ترسره کوونکی 19 کلن دی او د ازبکستان وګړی دی. ځینو سرچینو ویلي چې د سویډن امنیتي چارواکو یو بل کس هم د حملې په تړاو توقیف کړی دی، خو سویډني مقاماتو دا رد کړی دی. سویډني چارواکو پر دې رپورټونو له تبصرې هم ډډه کړې چې وایي په حمله کې له کارول شوې لارۍ څخه زیاته اندازه 14 مواد ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم د دې برید د غندلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي فعالیتونه به د دوی ارزښتونه اغیزمن نه کړي. سټیفن لوفن ویل،
وی آر ډیټرمند نیور ټو لټ د ویلیوز دټ وی ټریژر
د وی مونږ هوټ کړی چې هیڅکله به پرې نه ږدو چې د دیموکراسۍ، ازادۍ او بشري حقونو ارزښتونه د کرکې خپرولو له امله زیانمن شي. د سویډن صدر اعظم زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د هیواد د پولو ساتنه او امنیت نور هم ټینګ کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د سویډن په پایتخت کې د لارې په واسطه د شوي برید مسؤلیت نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ترکیه کې د اپریل پر 14 هغه لنجمنه ټول پښتنه کې چې په یو پیاوړی ریاستي سیستم د دې هوا د اوسنی پارلماني سیستم د بدلولو په اړه ده. د رويټرز په حواله جزئیات له اجمل انس خبري.
د ترکیه معاصر جمهوریت نږدې و پیړی مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هیواد په اساسي قانون کې وسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیرې و پیړی کې د ترکیه په اوسنی حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر ویل سیز زیات د ترکیه د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دای له بنسټي خودونکو څخه دی د ترکیه صدر اعظم. نو موړې په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد ولسمشر شو چې د محل تر ډیره و تشریفاتي څوکۍ ده. د رويټرز خبري اژانس وايي اردوغان د همغه فایل رئیس د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لار کې په سیاست کې خپل شخصي شهرت او زور راوړونکو شخصیت څخه کار اخیستل. د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک ته ترکیه په سیاست کې پراخ کړي. د رويټرز خبري اژانس په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم ځپونکي اقدامات کړي چې د ترکیه د یو دیني عالم فتح الله ګولین د پلویانو شک پرې کوي. ګولنده محل ترکیه بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسې او د ترکیه حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او ترقي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د ولسمشر بې طرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردی ملیشو لخوا ورته پیښ دي.
او په وروستۍ خبري مجله کې له سید سمی عباس سره اوسئ.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه میگویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان هنوز هم شاخه نظامی دارند. ملال یوسفزای سفیر صلح سازمان ملل متحد تعیین شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفر رئیس جمهور غنی پر از دستاورد بود. وزارت عدلیه افغانستان میگوید فعالیت حزب منح خواهد شد که شاخه نظامی داشته باشد. ده جنگجوی مسلح در یک درگیری در پاکستان کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را پر از دستاورد می خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید در جریان این سفر چند قرارداد در بخشهای مدیریت آب، معدن، زراعت، تحصیلات عالی و ساختمان سازی به امضا رسیده است.
استرالیا، سنگاپور و اندونزیا ته دولسمشر
سفر رئیس جمهور به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور پر دستاورد بود. چند قرارداد در جریان آن امضا شده و رئیس جمهور از موجودیت ظرفیت و فرصت ها به آنان معلومات داده است.
آقای مینپال میگوید که رئیس جمهور در مورد ظرفیت و فرصت های موجود در افغانستان با مقامات و تاجران این کشورها صحبت کرده و آنان ابراز علاقمندی کردند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید هر حزب سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد لغو خواهد شد. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارگانهای امنیتی خواست تا در صورتی که حزب فعالیت نظامی داشته باشد به آنها خبر دهند.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح داشته باشند یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیرند و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب به محکمه انجام بدیم.
وی گفت که تاکنون در این راستا برای آنان کدام شکایت شریک ساختن نشده است. و قماندان امنیتی ولسوالی اوبی هرات میگوید بعد از ظهر امروز باشندگان ولسوالی اوبی و چشت شریف در شرق شهر هرات سرک این دو ولسوالی را به مرکز شهر مسدود کردند. مسدود شدن این دو سرک در اعتراض به حکم محکمه ابتدایی مبارزه با فساد اداری در کابل علیه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات صادر شده بود که صورت گرفته است. با گفته شیراقا الکوزه قماندان امنیه اوبه در حال حاضر چندین موتر از سنگ مرمر که از ولسوالی چشت شریف بارگیری شده بود هم متوقف شده است. قبل از این صبح امروز به این اعتراض شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی بروی ترافیک مسدود شده بود که تا کنون هم ادامه دارد. در یک درگیری در شرق شهر لاهور ده جنگجوی افراطی کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید طراح اصلی حمله تروریستی ماه فوریه لاهور نیز در جمع کشته شده است. اداره صحوی مبارزه با تروریسم در یک اعلامیه گفته که افسران پلیس صبح وقت امروز مصروف تحقیقات درباره حمله قبلی بودند که مورد هجوم مردان مسلح افراطی قرار گرفتند. در اعلامیه گفته شده که افسران خواهان کمک نیروهای تازه شدند و این نیروها جنگجویان افراطی را محاصره کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که این جنگجویان مربوط گروه جماعت الاحرار شاخه جدا شده از گروه طالبان پاکستانی می باشند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله انتحاری ماه فوریه در لاهور را به عهده گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید در استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه علاوه بر رژیم اسد، ایران و روسیه نیز مسئولند. نیکی هیلی که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت:
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack,
حال که رژیم سوریه مسئول استفاده از سلاح کیمیایی شناخته شده، سوریه یگانه مقصر قضیه نیست. حکومت ایران نیز در این امر مسئولیت زیاد دارد. این کشور سالهای سال است که از یک دیکتاتور دفاع میکند و ایران به نقش خود در خونریزی در سوریه ادامه میدهد.
خانم هیلی در ادامه سخنرانی خود از حکومت روسیه نیز یاد کرده که به گفته وی در بدرفتاری حقوق بشر از رژیم اسد حمایت میکند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در ارتباط به تحولات سوریه سفرش به مسکو را فسخ کرده است. این سفر قرار بود که روز دوشنبه صورت گیرد. باریس جانسون امروز در اعلامیه گفته که تحولات در سوریه وضعیت را به طور بنیادی تغییر داده. او در این اعلامیه همچنان گفته است که اکنون اولویت او ادامه تماس با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در ارتباط به پیشبرد اجلاس جی 7 است که در 10 و 11 ماه اپریل برگزار می شود. در این اجلاس هماهنگی بین المللی برای حمایت از آتش بس در سوریه و شدت بخشیدن پروسه حل سیاسی در این کشور مورد بحث قرار می گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. اعضای ولسی جرگه میگویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان معیارهای تعیین شده را رعایت نمی کنند. یک عضو ولسی جرگه گفت:
بازیزبا ایجاد شد که اونا همون کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی صلاح نکد و دیگه معیارها بود اونا را نتانست پورا کنند.
مقامات بدخشان میگویند بعضی از اعضای داعش با گرم شدن هوا از خاک پاکستان به بدخشان میروند. یک مقام ولایت حصار داشت:
قوات های شکست خورده داعش عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا با ای که رای کتل توپخانه باز میشه داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 80 میلیون افغانی برای رسیدگی حوادث طبیعی به 33 ولایت اختصاص داده است. باران‌های اخیر در کندوز امیدواری را برای افزایش حاصلات للمی در این ولایت بیشتر ساخته است. و ملال یوسفزای سفیر صلح سازمان ملل متحد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از احزاب سیاسی در این کشور هنوز نیز فعالیت‌های نظامی دارند. صالح محمد صالح یک تن از اعضای این کمیسیون روز شنبه با ابراز این مطلب گفت که در میان احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شدند اکثر آنان معیاری نمی باشند. اما وزارت عدلیه افغانستان این مسئله را رد کرده میگوید تاکنون در رابطه با فعالیت نظامی احزاب سیاسی ثبت شده کدام شکایت به این وزارت نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت می خواهد که کارکرد احزاب سیاسی را به گونه درست نظارت کرده و در برابر احزاب ثبت شده که تشکیلات نظامی دارند اقدام نماید. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی احزاب سیاسی هنوز هم ملی و معیاری نبوده و فعالیت های نظامی نیز دارند. آقای صالح همچنان گفت فعالیت های نظامی برخی احزاب سیاسی خلاف قانون بوده و در برخی ولایات مردم را نگران ساخته است.
بازیزبا ایجاد شد که اونا همون چیزی میاره که برای ایزب می بود امو را پورا نکد. امو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی صلاح نکد و کسی که دیگه میاره بود اونا را نتانست پورا کنه. ولی بازم بخاطر فساد بخاطر پیشاره وزارت عدلیه برای جواز داده و ما امید داریم که پس دولت متوجه همین گپ باشه یک نظارتی از کل ایزبا افغانستان بکنه که خدا میزبا با ایزب با میارای خود برابر نباشه اما جوازه بگیره و از بیش از بین ببره.
آقای سالی میگوید با در نظر داشته شرایط کنونی فعالیت چنین احزاب نگران کننده می باشد. این در حالی است که چند قبل به خاطر دور ساختن عکس های عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر مزار شریف اعضای جنبش اسلامی دست به تظاهرات زدند و مقامات محلی گفتند که تظاهر کننده ها اسلحه نیز داشتند. پس از آن در برخی ولایات از جمله فاریاب و سرپل نیز میان هواخواهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی تنش به میان آمد و به گفته مقامات محلی حتی در درگیری میان طرفداران این دو حزب در فاریاب چندین تن کشته و زخمی شدند. اما وزارت عدلیه افغانستان فعالیت نظامی احزاب سیاسی در این کشور را رد کرده میگوید تا کنون در این راستا کدام شکایت با این وزارت مطرح نشده است. سید محمد هاشمی معین اداره این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون حزبی که نیروی مسلح داشته باشد از سوی این وزارت لغو خواهد شد.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروی مسلح داشته باشد یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره یا با قوا متوسل شود و همسال مسائل تا به حال به ما شکایتی نرسیده و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگان‌های امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب سیاسی که تشکیل نظامی داره به محکمه انجام بدیم.
آقای هاشمی میگوید تا کنون 60 حزب در این وزارت ثبت شده اما به گفته وی هیچ یک از این احزاب مطابق قانون اجازه فعالیت نظامی را ندارد. عبدالولی صمدی یک تن از کارشناسان سیاسی افغان هرچند تعداد احزاب را برای تقویت دموکراسی مهم میداند اما تاکید میکند که احزاب باید معیاری بوده و هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی در بدخشان می گویند با گرم شدن هوا ممکن داعشیان شکست خورده از عراق و سوریه به پاکستان آمده و از آنجا به این ولایت بیایند. سرپرست قمندانی امنی این ولایت با بیان این مطلب میگوید نیروهای امنیتی هنوز موفق نشدند تا سرحد میان این ولایت و چترال پاکستان را ببندند. همزمان با این نگرانی ها والی بدخشان میگوید نزدیک به یک ماه می شود که قمندان امنیه و قمندان لوای اردوی ملی در این ولایت حضور ندارند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی به فیض‌آباد مرکز بدخشان رفته و در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
در شمال شرق افغانستان نگرانی تازه از احتمال حضور داعشیان سوریه و عراق بالا گرفته است. محمد نبی بیان آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی میگوید راههایی که از این ولایت به پاکستان منتهی میشوند هنوز باز است و این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا جنگجویان خارجی به شمول داعشیان به این ولایت بیایند.
این احتمال قوی وجود دارد که در سال جدید و پاره از داعشی که از کشورهای دیگر شکست کردند و مخصوصا غیر از داعش هم نیروهایی که در پاکستان همیشه تربیت شدند و متاسفانه تربیت میشن و تجهیز میشن به بدخشان سالهای گذشته هم آمدن در سال جدید هم اطلاعات زیادی وجود داره که میان. یک مشکلی که در مرز مشترک بدخشان با پاکستان هست که او مربوط قوی سرحدی میشه مربوط پلیس امنی نیست و قوی سرحدی با مشکلاتی که دارن نتونستن که تو اناز مرز توپخانه را بند سازن.
شورای ولایتی این ولایت نیز این نگرانی ها را جدی میداند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته است داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق که به پاکستان فرار کردند در تلاش آمدن به این ولایتند.
گزارش های وجود داره که قوات های شکست خورده داعش و در مجموع القاعده از عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا کم کم با ای که رای کتل توپخانه باز میشه دوباره داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه و متاسفانه حکومت هیچ نوع توجهی بر خاطر حفظ امنیت این سرحد نکرده.
حضور داعش بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص ننگرهار تایید شده است و اما اخیراً برخی منابع تایید کردند که این گروه در بخش‌های از شمال افغانستان به شمول سرپل حضور پیدا کردند. بدخشان از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان است و با تاجکستان، چین و پاکستان سرحد مشترک دارد. این ولایت از چند سال به این سو شاهد حضور گروه‌های مسلح مخالف دولت و شمول طالبان بوده است و حضور داعش در این ولایت پیش از این کمتر تایید شده است. والی بدخشان تایید می‌کند که در حال حاضر ولسوالی‌های یمگان و وردوج به گونه کامل در اختیار طالبان قرار دارد و بخش‌های از ولسوالی جرم نیز زیر کنترل این گروه است. در حالی که مقام‌های امنیتی بارها از راه‌اندازی عملیات گسترده در این ولایت خبر دادند، اما برخلاف این خبرها، قماندان پلیس و قماندان لوای اردوی ملی از نزدیک به یک ماه در این ولایت حضور ندارند. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان نبوده دو مقام مهم امنیتی را در این ولایت یک نگرانی برای امنیت این ولایت می‌خواند.
با یقین که یک چالش هم است و نگرانی برای حکومت محلی هم است و برای
مردم بدخشان هم نگرانی است که دو تا از مسئولین بلندپایه ای ولایت هنوز هم در اونجا وجود نداره. تقاضای ما از وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله است که باید سرنوشت قماندانی امنیه و قماندانی لوا را باید اونا حضور تعیین بکنند.
تلاش کردیم در این باره نظر قماندان لوای اردوی ملی و غلام سخی غفوری قماندان امنی بدخشان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. وزارت امور داخله در این باره اظهار نظر نکرده، اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نبود قماندان لوا به معنای این نیست که اردوی ملی در بدخشان فاقد سرپرست باشد. به گفته وی لوای اردوی ملی در بدخشان در هر حالت آماده مبارزه در برابر تهدیدات مخالفان مصالح دولت به شمول گروه دولت اسلامی یا داعش است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، فیض آباد، بدخشان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت باید برای فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد استخراج معدن مس عینک اقدام کند. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به این باورند که هیچ امیدواری در حال حاضر برای عملی شدن این قرارداد وجود ندارد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید مذاکرات درباره پروژه مس عینک با کمپانی چینایی هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که تلویزیون CNBC گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه دقیقا 9 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک می گذارد، اما هنوز هم هیچ اثری از تلاش برای آغاز کار عملی در این معدن دیدن نمی شود. دیدبان شفافیت افغانستان قرارداد استخراج مس عینک را از بدترین قراردادها در بخش معدن کشور می خواند. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای فسخ و یا تغییر در شرایط این قرارداد باید اقدام کرده و راه را برای کار عملی در این ساحه هموار بسازد.
به خاطر ضعف انحصار باید که با حکومت چین، حکومت افغانستان باید صحبت کنه و بالاخره راه را به خاطر فسخ از قرارداد هموار کنه و از طریق یک پروسه رقابتی جدید و یا هم از طریق تغییر دادن شرایط قرارداد پروسه معدنکاری باید در معدن مس عینک آغاز گردد.
این در حالی است که تلویزیون CNBC به تازگی گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک به حالت تعلیق درآمده است. در این گزارش آمده که پروژه مس عینک پس از آن با چالش‌های جدی مواجه شد که رئیس عمومی کمپانی MCC به اتهام فساد اداری از حزب کمونیست چین خارج گردید. قرارداد استخراج مس عینک در 8 ماه اپریل سال 2008 میلادی میان کمپانی MCC چین و حکومت افغانستان امضا شد. مطابق این قرارداد که به ارزش 3 میلیارد دلار عقد شده، کمپانی MCC مکلف است تا سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. تسهیلات برای استخراج مس را فراهم و از این طریق زمینه کار را به هزاران افغان مهیا بسازد. مطابق با قرارداد انتظار می‌رفت کار استخراج معدن مس عینک 4 سال قبل، یعنی در سال 2013 آغاز شود. اما کشف آثار باستانی در ساحه، مشکلات امنیتی و برخی مسائل دیگر سبب شد که تاکنون این روند آغاز نشود. محمد ذکریا سودا، عضو کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ امیدواری برای آغاز کار عملی استخراج معدن مس عینک وجود ندارد.
تنها چیزی که اونا خواستن در این قرارداد به اصطلاح ما در این انحصار بگیرن و فردایی که ضرورت میشه بتونن استخراج بکنن، ولی در شرایط کنونی حداقل امیدی ندارم که قرارداد تطبیق شود و به نفع افغانستان یک چیزی به بیاید.
اما سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی مشکلات و موانع در ولایت لوگر در برابر استخراج معدن مس عینک برطرف شده و مردم خواهان آنند تا کار عملی این پروژه هر چه زودتر آغاز شود. در این حال محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت تاکنون 3000 اثر باستانی از ساحه معدن مس عینک انتقال یافته و هنوز نیز کار در این زمینه در ساحه ادامه دارد. بر اساس قرارداد استخراج معدن مس عینک، دو جانب در فاصله هر 5 سال باید شرایط اقتصادی قرارداد را ارزیابی کنند. در فصل 11 همین قرارداد آمده اگر کمپانی ام سی سی چین پس از 5 سال از گذشت عقد این قرارداد تولید و انتقال تجارتی نداشته، مالیات را نپردازد و تخلف کند، حکومت افغانستان حق دارد قرارداد استخراج مس عینک را با این کمپانی فسخ کند. در این میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید هنوز هم مذاکرات حکومت با کمپانی چینایی ام سی سی ادامه دارد. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زودی گفت هیچ سخنی از فسخ و یا تعلیق قرارداد مس عینک تاکنون مطرح نشده است.
چیزی که بسیار واضح است که ما تحت مذاکرات هستیم و مذاکره میکنیم. وزارت امور کمپانی از فسخ قرارداد هیچ خبری نیست و هم نیست. هنوز نتیجه مذاکرات معلوم نیست.
این در حال است که وزارت معادن و پترولیم افغانستان یک سال قبل نیز گفته بود که مذاکرات در این مورد جریان دارد، اما داوودشاه صبا وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را به ضرر این کشور خوانده گفته بود که اگر در امضای همچو قراردادهای بزرگ اشتباه رخ دهد جبران ناپذیر خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید برای رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی در سال روان خورشیدی 80 میلیون افغانی به 33 ولایت کشور اختصاص داده است. وایس احمد برمک روز شنبه در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان برای کاهش خطرات حوادث طبیعی کمک های را انجام داده و به همکاری جامعه جهانی برنامه های را نیز آماده اجرا کرده است. اما وکلا انتقاد کردند که کمک های صورت گرفته با آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و خواهان تلاش های بیشتر در این راستا شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می دهد که با همکاری مؤسسات بین المللی برنامه های مؤثر در خصوص رسیدگی به حوادث طبیعی روی دست گرفته شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز شنبه در نشست استجوابه ولسی جرگه از رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث در ولایت اطمینان داده و تاکید کرد که در سال جاری خورشیدی نیز آمادگی های لازم اتخاذ شده است.
در 33 ولایت افغانستان ما 80 میلیون افغانی از 1 میلیون شروع تا به 5 میلیون افغانی ما در ولایت های خود پول نقد داریم. در حساب خود که هیچ کو بازدهی پول مشکل ندارد. برای 28493 فامیل در 34 ولایت افغانستان ما ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی که جز آمادگی ماست برای 96 و برای 3 ماه پیشی که احتمال خطرات بیشتر میره فعلا در اختیار حکومت افغانستان.
آقای برمک همچنان از آغاز کمک ها به 100 هزار فامیل بیجا شده از ولایت های ناامن، ساخت 20 هزار سرپناه با همکاری موسسه اکتید و فرستادن 100 میلیون افغانی برای توزیع به عهدت کنندگان افغان از پاکستان در دورخم را بخش دیگری از تلاش های حکومت عنوان کرد. ولسی جرگه وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر زیان های وارد شده حوادث طبیعی در برخی مناطق به خصوص سیلاب های اخیر در هرات به این جرگه فراخوانده بود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که این سیلاب ها تلفات را در پی نداشت، اما خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده که حکومت مبلغ 5 میلیون افغانی را با آسیب دیدگان هرات ارسال نمود. وای از فرستادن 38 میلیون افغانی دیگر که از سوی ریاست اجرایه منظور شده است نیز برای کمک به آسیب دیدگان در آن ولایت اطمینان داد. آقای برمک همچنان گفت که در سال گذشته با بیشتر آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در ولایات کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است، اما وکلا انتقاد کردند که کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و در ضمن از سوی مسئولان ریاست های ولایات و مستقیم به صورت درست توزیع نشده است. صالح محمد سلجوقی و میربدخان منگل دو تن از این وکلا.
وقتی که سیلاب وارد خانه یک افغان میشه، علاوه بر آرد و نان و لباس و جهیزه عروس و خانم از او با تمام وسایل از یک بار گرفته میبره، ولی بخش رسیدگی حوادث به اینجا کارهای میکنه به مسابقه یک مسکن امکانات بسیار کم داری.
بخصوص که ده حوادث و
سیاست و یا مدیریت حوادث در خوست گندم را که قبلا شما با آن ولایت فرستاده بودید درست مدیریت نکرد، با آنجا همه حریق شده و از بین رفت و هیچ کس از آن استفاده نکردند.
این در حال است که وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان اطمینان می‌دهد که سروی خطرات و نقشه برداری مناطق مختلف افغانستان از سوی بانک جهانی تکمیل شده و تلاش‌ها برای واصل نمودن ریاست‌های حوادث ولایت با مرکز به خاطر کاهش حوادث ادامه دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز بارندگی های موسمی امسال را برای افزایش کشت حاصلات مهم می داند. زارعین کندز نیز ریزش باران های پیهم را که در ماه حمل سال جاری صورت گرفت مایه خیر و برکت در بخش افزایش حاصلات زراعتی خوانده و از آن ابراز خوشبینی کردند. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندز به رادیو آزادی گفت که ریزش پیهم باران در ساحات مختلف این ولایت زمینه را برای کشت و زراعت مساعد ساخته است. آقای فقیری بیان نمود که توزیع تخم‌های بذری برای زارعین و مساعد شدن شرایط برای کشت و زراعت در کندز امیدها را برای یک سال پرفیض و فراوانی حاصلات تقویت کرده است.
خوشبختانه در ماه حمل باران‌های موسمی بهاری متواتر بارده که یک کار بسیار خوب شده که برای زراعت و کشت زراعت ما بسیار مفید و خوب است، بسیار به موقع بارده که برای زراعت لال ما آبی خیلی مفید و خوب است. امید است که در سال پیش رو داریم کشت زراعت ما خوب شود و زارعین ما حاصل بسیار خوب و بهتره مدست بیارن.
در همین حال شماری از زارعین کندز سال پیش رو را از رهگذر بهتر بودن کشت زراعت یک سال پر برکت و توأم با فراوانی حاصلات می دانند. عبدالکریم یک تن از دهقانان ولسوالی چهاردره کندز می گید که حالا گندم زمین های او کاملا نمو کرده است. این سال باران پیهم بارید و ما امیدوار هستیم که در سال آینده کشت و زراعت خوبی داشته باشیم تا مشکلات اقتصادی ما حل گردد و ما از مسئولان دولتی می خواهیم که برای فروش محصولات زراعتی ما بازار فروش مناسب پیدا کنند تا دهقانان بر پای خود ایستاد شوند. بهتر بودن وضعیت اقتصادی زارعین از دید شماری از باشندگان کندز نیز به سود مردم و جامعه می باشد. اسدالله یک تن از دکانداران شهر کندز بدین باور است که کندز یک ولایت زراعتی است. انکشاف زراعت ارتباط مستقیم به بهتر بودن معاملات و اقتصاد اقشار مختلف جامعه دارد.
این سال انشاءالله یک سال خوب است اگر خدا بوده. هم یک شاعر میگه که سالی که نیکوست از بهارش پیداست. بسیار سال خوبش است، انشاءالله سال بسیار خوب است. اگر در ماه ثور و جوزا کدام نامی زیادتر اگر بره انشاءالله سال خوب است. اصلا همی زیربنای یک دولت همی زراعت است و در ضمنش معارف است و مدنیات است.
کندز یک ولایت زراعتی است و اکثرت مردم این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و در گذشته این ولایت به نسبت بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی لقب کندوی افغانستان را داشت و قسمت عمده نیازمندی غلجات کشور را تامین می نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد ملاله یوسفزئی را به حیث پیام‌آور صلح این سازمان برگزید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز شنبه گفت ملاله یوسفزئی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل به زودی جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد خواهد شد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت او ملاله یوسفزئی 19 ساله را با بلندترین نشان افتخار ملل متحد در میان ادبای جهان برگزیده و این خبر روز دوشنبه رسما اعلان می شود. ملاله در سال 2012 میلادی پس از آن که طالبان مسلح با فیر بر سرش در بحث مکتب او را زخمی کرد به حیث چهره بین‌المللی عرض اندام نمود. طالبان او را به خاطر ترویج معارف در میان دختران هدف تیراندازی قرار دادند. ملاله که در این حمله طالبان شدیداً زخم برداشته بود پس از تداوی در بریتانیا صحت یافت و به زندگیش در این کشور ادامه داد. او در مکتب در بریتانیا با آموزش پرداخت. بعد از آن او صندوق کمک به آموزش دختران را ایجاد کرد. ملاله از آن سال به این سو ترویج آموزش دختران را بخشی از حل خشونت علیه زنان و دختران خوانده و به این منظور به چندین کشور جهان سفر کرد. او در سخنرانیش در کمپ های پناهندگان در رواندا و کینیا در ماه جولای سال گذشته وضعیت دختران را در بروندی و سومالی برجسته ساخت. همین فعالیت و تلاش های ملاله یوسفزئی باعث شد تا تا او جایزه صلح نوبل را در سال 2014 میلادی کسب کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت ملاله حتی با مواجه شدن به خطر نشان داده است که به حقوق زنان، دختران و همه مردم تعهد راسخ دارد. آنتونیو گوتیرس افزود فعالیت شجاعانه او در ارتباط با آموزش دختران همین اکنون تعداد زیادی را در سراسر جهان تشویق نموده است. او افزود ملاله اکنون به حیث جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد میتواند در ایجاد جهان عادلانه و صلح‌آمیزتر کمک بیشتر نماید. سازمان ملل متحد میگوید سفیران صلح این سازمان وقت، استعداد و علاقه خود را در عرصه‌های مختلف روی جلب توجه جهانیان به کار این سازمان به خرج میدهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.